مشال رادیو اوریدونکو ستړي مشه ده د پیوبل خبرونه کې زن نجيب عامر ستاسو قربایم د محل دلته په فراک کې د سهار لس بجې دي په پیښور کې یو او په کابل کې د غرمې نوران دي 12 نیمې بجې دي د دې خبرونه مطالب درته د خبرونو وروسته در پیژنو خبرونه تاسو ته شاهین بنره وړاندې کوي
ستړم شړم به د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014 او 2015 لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یو مهمه موضوع ده او د اروپای ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو غوښتلی چې له اروپای ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مالی کال 2014-2015 لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. تیر مازدیګر په خبر کې د بجټ په اړه غونډه کې د مخالفو ګوندونو د غړو سره سره د حکومت ځینې غړي یا خو موجود نو او یا یې د بجټ پر ضد رائے ورکړي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لاندې د بجټ په هکله د اسمبلی د غړو کټ موشن ختم کړل او د هغوی د بجټ په اړه نیغ په نیغه رائے واخیستې. دغه شان اسمبلی د کال 2014-2015 مالی کال لپاره د فاینانس بل هم منظور کو. د یادونې وړ ده چې د بجټ په اړه د اسمبلی په روانه غونډه کې د تحریک انصاف حکومت د خپلو مرورو غړو له اړخه د سخت مخالفت سره مخ شوی دی. د صوبې د وزیرانو او اسمبلی د غړو ترمنځ جګړې هم شوې دي. وزیر اعلی پرویز خټک اسمبلی ته د وینا په وخت وویل د هغه غړو پر ضد به ګامونه پورته کوي چې د اسمبلی د غونډې نه غیر حاضر وو او یا د فاینانس بل پر ضد رایه ورکړي دي. پاکستان په نړیوال ټولنه غږ کړی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي دي چې د یو این ایچ سی آر مشر په اسلام آباد کې د خزانې د وزیر اسحاق ډار سره هم وکتل او هغه ته د کډوالو د ستنېدو په اړه د مرستې باور ورکړ. نوموړي پاکستان ته بلنه ورکړه چې د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کې کېدونکې د کډوالو په اړه په سرمشریزه غونډه کې برخه واخلي. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابري د جنازي موندن ماسپخین په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تیر ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې وه. پولیسو په امجد صابري د برید کوونکو خاکه تیاره کړې ده او د سند صوبې ګورنر وزیر اعلی او د پولیسو مشر ویلي چې دغه د مرګ ذمہوار به ډېر زر ونیول شي. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې افغانستان د ایجنډا یو مهمه موضوع ده. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. په دغه اړه د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال مشر لیډو ته ویلي د افغانستان ولسمشر به نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان مرکز تاشکند ته ولاړ شي.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده پر دې باندې به خبرې وکړي.
مینپال زیاته کړه چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده خو تر اوسه په دې اړه لا څه پرېکړه نه ده شوې. تمه ده چې د ځل هند او پاکستان د سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران او منګولیا د اوس لپاره د دې سازمان سارونکي غړي دي. د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برتانیا کې نن ټول پښتنه کیږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که ترې بهر وځي. د دې ټول پښتنې په درشل کې د اروپایي کمیشن مشر جان کلاډ یونکر ویلي چې نظر پښتنه به ختمي وي که اووتل وتلې به وي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان خبرداری ورکړی چې دا وتل راګرځېدل نه لري. اولان زیاته کړې ده چې له دې سره به د برېټانیا د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته رسېدل د جدي خطرو سره مخ شي. د ایټالیا وزیر اعظم ماتیو رینزي ویلي دي چې له اروپایي ټولنې نه د برېټانیا وتل یو غلطي ده چې قیمت به د دې ریفرندم برخوال پخپله ورکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړی او ویلي دي چې پاشل اروپا به بقراری او بی یقینی لا ډیر کی. امریکا ویلی دی راتلونکو میاشت بعد عراقی ولس سره د مرستې لپاره د کینیډا، فرانس، جرمنی او جاپان سره په شریکه د یو کانفرنس کوربه وي. د امریکا د بارنو چارو وزارت اعلان کړی چې دا غونډه به په واشنگټن کې د جولای په 6 جوړ شي او د ملګرو ملتونو دغه هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بې ځای شو د سرپنا، خوړو او روغتیا لپاره کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي دی چې د 2014 کال د جنوري له میاشتې را په دیخوا په عراق کې جنگ جګړې او بې قرارۍ له کبله تر 3 میلیونه او 400,000 ډېر کسان بې کوره شوي دي چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. فرانس ویلي دي دا ممکنه ده چې راتلونکې میاشت د یوکرین د بحران د هواري لپاره 4 اړخیزه سرمشري د جوړه شي. د فرانس د حکومت ویان ستیفن لی فول ویلي چې د فرانسی ولسمشر فرانسوا اولاند اجمنه د 4 شنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وکړه. ستیفن لی فول په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل. ورته غونډه د 2014 کال په جون کې شوې وه. په ماسکو کې د حکومت سلاکار یوری یوشاکوب په موجوده وخت کې د یوکرین په موضوع د سرمشریزې پر جوړولو خپل اعتراضات څرګند کړي دي او ویلي دي چې د دې مهم کار لپاره لا اصول نه دي ټاکل شوي. په مشرقي یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو او بلتون خواخو ترمنځ په جګړه کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې تر اوسه 9,300 کسان وژل شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ 70 پیسې او په 1.45 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.11 روپۍ 70 پیسې او په 1.43 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او 25 روپۍ. او یو افغانی په 1.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، بنو کې 40 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
په میډیم ویو شپک سو یوی شو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام زموږ غږ د هوا په چپو د پراګ له سټوډیو نوره. د مشال رادیو په دې غړي کې مهم راپورنه د تلرو: پاکستان وايي افغان کډوال دې نور خپل وطن ته ستنه شي. د پاکستانی قوالی ویونکي هنرمن عزیز صبری د وژلو ذمہواری طالبانو قبول کړه. پاکستان وایي ضربیاز به عملیات کامیاب وو خو حقیقت څه دی په دې هم راپور لرو. د مومندو خلک وایي د صحت سهولتونه نه لري، چارواکي څه ځواب لري؟
نو الریډی کتوزو یون کونسل کې یو بیچ شتا او د وګورم چې سپای کې نور څه دغه کې دي او دا یو مسله شته چې دا یو یونیفورم پالیسی ده چې یو یونین کونسل کې به یو بیچ شي.
په بریتانیا کې د ریفرندم په اړه مو د یو کارپو نظر اخیسته.
چې د برتانیا اروپایي اجازه خبرې لسی نو دلته د خاجي بورانونو وړاندې نه سوي دی او سیاسي بورانونو وړاندې نه سوي دی.
تاندې هلي خبرونه کې اوري چې افغانستان کې اوس ډېرې انجونې لوړې زده کړې کوي.
په هغه پانتونو کې چې هلته زه تدریس کوم هلته کال تر بل د انجونو په تعداد کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي.
نور راپورونه هم لرو، راسره اوسه. رازو د خبرونه لومړی راپورته: د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې نړیواله ټولنه دې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو لپاره خپل رول ولوبوي. نوموړي دا خبره تیره ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې له مشر فلیپو ګرانډي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړه. په عین حال کې ښاغلی ګرانډي په نیویارک کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې کیدونکې کډوالو سرمشریزه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکړه. په دې اړه نور حال د مشال خبریاله رفت انجم په دې رپورت کې راکوي.
completing the Afghan rebuilding project that started.
د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په یو غونډه کې د فلیپو ګرانډي وینا وه چې پاکستان د افغانستان کډوالو تیرو درې لسیزو راهیسې قربتوب کړی، خو اوس هم په افغانستان کې دوی لپاره ډېر چیلنجونه شته او دا مناسب وخت نه دی چې افغان کډوال له پاکستانه ولېږل شي. هغه وویل چې افغانستان معاملې په لړ کې پاکستان د اکتوبر میاشت کې برسلس کې کېدونکي د کډوالو په اړه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړي. د زیاته کړه چې کډوالو لپاره په افغانستان کې د ترقې په مواقعو کار کول دي.
کډوالو لپاره په افغانستان کې دوه چیلنجونه دي، یو د عدم تحفظ او دویم د ترقې مواقع. زه واضح کول غواړم چې کډوال د عدم تحفظ وجه نه بلکې نتیجه ده.
دا افغان کډوالو په پاکستان کې مودې زیاتولو په اړه د یو ایچ سی آر ویاندا دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سفران وزارت او پاکستانی حکومت سره د کډوالو د مودې په اړه خبرې اترې روانې دي او امید لري چې د جون د دیرشمې نیټې نه وړاندې څه فیصله وکړي شي.
د یو ایچ سی آر خواهش دی چې سونه ژر حکومت پاکستان خپل نوې لاهې عمل اعلان وکړي. هغه نه به د افغانانو لپاره هم ګټوري، د پاکستان لپاره به هم ګټوري، خو فعلاً تر اوسه پورې داسې یو اطلاع نه ده چې پاکستان به څونه ژر د خپلې نوې ستراتیژي اعلان کوي. دا امید کوو چې د 30 جون د ختمېدو مخکې به انشاءالله حکومت پاکستان د خپلې نوې لاهې عمل یو اعلان وکړي. حکومت پاکستان چې څنګه تاسو په وار وار اورېدلی دي، غواړي چې ټول افغانان په خپله خوښه په خپله رضا افغانستان ته ولاړ سي، خو پاکستان ته دا هم احساس دی چې 15 لکه افغانان په یو وخت کې یا په یو میاشت کې یا په کال کې نه سي تللی. نو چې ګراؤنډ ریالټیز په پام کې ولري، هغه بعد به حکومت پاکستان چې هر فیصله کوي د یو این ایچ سی آر به دغه بعد یو ریاکشن ورکوي.
بلخوا پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې په سیاسي حالاتو کې خواله راغلی، اوس په کار ده دا کډوال نه صرف خپل ملک ته ستانه شي بلکې د افغانستان په ترقه او بیا ودانۍ کې هم برخه واخلي. یاد دی وی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر فلیپو ګرانډي د ایران او افغانستان دورې کول وروسته په درې ورځني سفر پاکستان ته راغلی دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اردو ژبې نامتو قوالی ویونکی او کلاسیک سندرغاړی امجد صابری تیره ورځ د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې وژل شو چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. پولیسو د امجد صابری د وژونکي خاکه تیاره کړې ده او د سند صوبې ګورنر وزیر اعلی او د پولیسو مشر ویلي چې ډېر زر به د هغه د مرګ ذمهوار خلک ونیول شي. د نوموړي مړی به نن په کراچۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال بارکوال میخیل کوي.
د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له تیرو لسو کلونو راهیسې هدفي وژنو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی چې په هغوی کې ژورنالیستان، مدني فعالان او سیاسي مشران شامل دي. خو د چهارشنبه په مازدیګر د دې ښار په منځ کې د اردو ژبې یو نومیالی سندرغاړی امجد صابری چې قوالی او نعتونه یې ویل په ډزو ووژل سو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر وایي امجد صابری له خپل یو ملګري سره په خپل موټر کې له کوره را روان وو چې د ښار په لیاقت آباد سیمه کې په یو موټر سایکل سپاره دوه کسان ورته ودرېدل. وایي د موټر سایکل چلوونکي مخ ښکاره و، خور سره ناست شاتنی کس چې مخ یې پټ کړی و د امجد صابری پر موټر پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. وسلوالو هغه له کوره څارلی ځکه کور یې د پیښې ځای ته نږدې د یو نیم کیلومتر په فاصله ده. په کوم ځای کې چې ډزې ورباندې شوي دي د هدفي برید لپاره دا خوندي ځای و، ځکه دلته نه دوکانونه وو او نه د خلکو ګڼه ګوڼه وه. وسلوالو موټر سایکل د موټر مخ ته درولی او ډزې ورباندې کړي دي. د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان قوالی ویونکو او نورو هنرمندانو د امجد صابری پر وژنه سخته خواشینی څرګنده کړه او د هغه وژنه یې په کلکه وغندله. د امجد صابری ملګری قوال سندرغاړی شفقت امانت علي د هغه د ناببره وژنې په اړه وایي زه هیڅ نه پوهیږم او هیڅ باور نه سم کولی، ځکه له امجد صاحب سره زما پخوانۍ ملګرتیا او سلام دعا وه. د کار او هنر رشته مو سره لرله. موږ د هنر سفر هم له کراچۍ څخه په ګډه را پیل کړ. هغه ولې ووژل سو تر شا یې څه انګېزه ده؟ تر اوسه مې هیڅ سر نه خلاصېږي، خو نن بیا په کراچۍ کې یو بېګنا هنرمند ووژل سو. امجد صابری د کراچۍ ښار د قوالانو له مشهورې کورنۍ څخه و او پلار یې غلام فرید صابری هم د اردو ژبې نومیالی قوالي ویونکی و چې په پاکستان او هندوستان کې په قوالي سندرو کې نوم ګټلی و. امجد صابری یو ټلویزیون ته په مرکه کې له سندرو سره د مینې په اړه ویلي وو.
مرغانې کا شوق بچپن سے تھا اور کیوں نہ ہوتا
لماشم تو بمی لسندر ویلو سر مینا وا ولی بمی نوا زلی ودا س کورنی سر تھڑا لرم چ سندر می پوینه کی شامل ده پس دکړو کی خودم ر تکرا نو مگر لسندر سر می پماشم تو کی مینا پیدا سو د و اتو کلونو بوم چ پیو پاکستانی فلم کی می سندر و ویلا په 2014 میلادي کال کې امجد صابری د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون کې یو قوالی ویلې و چې د اسلام د پیغمبر د کورنۍ نمونه پکې یاد شوی وو. د اسلام آباد یوې محکمې د هغه دا کار د اسلامي تقدساتو سپکاوی بللی وو او د ټلویزیون د څو نورو کسانو په شمول یې هغه محکمې ته وربللی وو.
دو برکوال میخیل چې د پاکستان د مشهور قوالی ویونکو امجد صابری د مړینې په اړه رپورت وړاندې کړو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې ټوله فاټای له وسلوالو پاکه کړې ده او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په آخري پړاو کې دي. دا خبره نوموړي اروپا ته د خپل سفر پر مهال کړې ده. دا چې د نوموړي دغه بیان له حقایقو سره تعلق لري او که یوازې د خبرو تر حده سم دی. په دې اړه ملیحا میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اوریدای شي.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف روانونه جرمنی ته د سفر پر مهال ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځ آپریشن په آخري مرحله کې دی او د فاټانه تر افغان سرحدي سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم حکومت وایي د روان کال تر اخره به د شمالي وزیرستان ټول کډوال واپس کورونو ته لاړ شي چې د دغو کډوالو مرحله واره واپسي روانه ده، خو بلخوا په ملک کې وخت په وخت وسلوالو حمله هم دوام لري. په داسې حال کې چې د وسلوالو کاروایانې روانې دي، د پوځ د مشر دا تازه بیان څومره ارزښت لري؟ په اړه یې کارپو حسن عسکری وایي،
په شمالي وزیرستان کې چې د وسلوالو کوم پټن ځایونه، د تربیت مرکزونه او د سامان جمع کولو ځایونه وو، اوس هغلته داسې مخصوص زونونه یا سیمې نشته چې موږ وایو د دغو ډلو پرې مکمله قبضه ده یا پناه ځایونه دي. دا صحیح ده چې ډېر وسلوال غیب شي. ګڼ شمېر وسلوال د پاکستان مرکزي ښارونو ته لاړل، ځینې افغانستان ته او ځینې بیا له یوې ایجنسۍ نه بلې ته لاړل. خو دا ویل چې وسلوال په شمالي وزیرستان کې ځانګړي زونونه لري، هغه زما په خیال هلته نشته چې تر دې حده یوه کامیابي ده. خو بیا هم یو چیلنج موجود دی چې دوی واپس هم تلی شي.
د نوموړي
په خبره که څه هم پوځ دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ډېره موده به واپس نشي تللې او ایثار به وي، ځکه چې د فاټا انتظامیه او لویس ځواکونو ته به د زیاتې پوځي مرستې ضرورت وي. د دې تر څنګ دوی ته به د سیمې د خلکو ژوند واپس عادي حالت ته د راګرځولو لپاره هم کار کول وي. په اسلام آباد کې کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود که څه هم په سیمه کې د پوځ کاروایی تر ډېره حده کامیاب بولي، خو وایي چې اوس هم د وسلوالو ګواښ په مکمل ډول له منځه نه دی تللی. نوموړی وایي،
زما په فکر شمالي وزیرستان او د فاټا زیاتره برخې له وسلوالو پاک کړل شوې دي. یقینا د وسلوالو ځینې خاص سیمې شته له افغانستان نه هم دوی پاکستان ته وړي او په مکمل ډول نه دي ختم کړل شوي، نو ځکه وسلوالې پیښې بیا هم تر سترګو کېږي. خو د وسلوالو حملو شدت او شمیر کم شوی دی او پکې ډېره بهتري راغلې ده.
دا تلت مسعود په خبره د حقایقو او پوره معلوماتو بغیر څوک داسې بیان نشي ورکولی، ځکه چې په سیمه کې بهرني استخبارات په مؤثر ډول کار کوي او د افغانستان له امله هم حالات په ښه ډول ساري. کارپوهان وایي، تر ټولو مهم د فاټا د ولس اوږدمهاله مرسته ده چې باید پوځ او حکومت په ګډه د هغوی هغه بشري مسلې حل کړي چې د پوځي کاروایو له امله ورسره مخامخ شوي دي.
بیا هم د قبایلي سیمو په اړه رپورټ لرو. د فاټا د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د ځینو قومونو د ورانو شوو کورنو د بیا جوړولو سروې بشپړه کړې ده او متاثره شوو خلکو ته به ډېر زر معاوضې ورکړل شي. خو د باړې او تیرا ځینې خلک بیا وایي چې تر اوسه یې کورونه په دې سروې کې نه دي اچول شوي او دغه سروې یا نظر پوښتنه باید په شفافه ډول ترسره کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې زر تر زره دې معاوضې ورکړل شي خپل کورونا بیا ورغوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته پتر لاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر جنسي د باړی اکاخیل شلوبر سپا او د تیراپ ملک دین خیل او زخه خیل او دم خیل کې د ویجاړ شو خوښه 2600 کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوی دا او د دغه کورونو مالکانو تبا پر روان نزدې وخت کې د ماویزه چیکونه میلاو شي او د باړی په تیرا هغټولو برخو کی با دغه سروي تر سره کیږي چرته چې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه ډنګ شوی وو خو بیا د باړې او تیرا ځنې متاثر شوی کسان د دغه سروي نه شکایت کوي وای چې په دې سیمو کې تر یو شمیر کورونه پاتې شوی دي په دې حق له د تیرا زخخیل یو تن کلمه پر دې مشال ریډیو ثوای
دا سروي وو خلکو له شوی روزا چې حکومت کې تکراری په منډه تلل کې کنه او خور غریب ټول پدې شوی راي نو دا می د غوړو چې کور په کور هر ځای لاخ په سروي ورسېږي او خور غریب لاخ په پیدا ورسېږي
او د باړی مشر شاه فیصل پر دی وویل
خلک دې کورونا په یو غنټه کې روخ کړ روغ رموټو روغ جوړ کورونا او چې کله راو وتل او د راوتلو نه بعد یو کال یو نیم کال بعد هغه خپل کورون ته بیا واپس تلل نو څه خو په جنگ کې وران شوی وو څه په ضرورت مطابق آرمی ته هغه ته ضرورت وران کړی دی لکه او څه داسې وران شو چې باران وران کړی دی لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شي خو په خپل وران نه کې پخې وي کچا وي نو اکثر خلکو کچا کورونا دغه خبره دا وا چې خلکو دې واپس کې دونه مخکې حکومت غوتا په ډور سټپ باندې پیمنٹ نیولای وای چې تاسو د خپل کورونا څو د ځانته په دابانه مرامت کو نو خلک راغل خلک په خیمو کې وسیږي خلک ته ونه لاندې وسیږي خلک ځانته شاړو چکو درګي درولې دی په هغه کې وسیږي حکومت اوس هم پدا کې راځي چې سروي وشو او سروي ونه شو او بیا په سروي کې الله دې رحمو کې سروي کې چې کم ټیمونه لګلې بيخي تسلی بخش نو
او د باړي یو بل مشر حج بادشاه په دې حق لا زیاته کړه
خو بد قسمتې په وجه باندې چې کنه کنه کوم کور لور چې په کور کې چې څوک نه وي مالک یې نه وي نو هغه کور پاتې شي د سروې نه پاتې شي او بیا ته نه مخ په وړاندې تیر شي په دې دوران کې چې کنه کنه کورونه د سروې نه ډېر پاتې شوي دي او زه موجوده پولیټیکل ایجنټ او زموږ ادارو له دا خواست کوم چې په دې باندې دا لږ نورم نظر ثانی وکړي
خو بیا د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر دفتر یو چارواکي انجینیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو کومونو کې د چا کورونه د سروې نه پاتې شوي دي نو هغوی کولی شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس پیښور کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختي کارډ او د وران شوي کور تصویرونو سره دی یو درخواست جمع کړي نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي دوی وایي چې مکمل وران شوي کور په سر به 4,00,000 روپۍ ماویزه او نیم وران شوي کور لپاره به 1,08,000 روپۍ ورکولی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
هلته د مومندو قبایلي سیمې اوسیدونکي وایي د دوی سیمه کې د روغتیا مرکزونه نشته او له پولیو پرته د هیڅ رنځ دارو درمل نه موندل کیږي ځایي خلک وایي حکومت دې د دوی غم وخوري چارواکي بیا بل لوري ته وایي چې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره یې پوره اقدامات کړي دي نور تفصیل د شانواز ترکزی نورو
په دې سیمه کې 15 واړه کلی یو د ایساخیلو او د برنخیلو دوه قومونه آباد دي خو د حکومت لخوا د ترقیاتي کارونو د نشوالي له وجې اولس د ستونزو سره مخ دي د سیمې اوسیدونکو مصطفی خان وای چې هغوی ته د تعلیم نه پس لوی مشکل د صحت د ادارو د نشوالي دي او دغه وجه ده چې کله څوک مریض شي نو یو کاون تر 15 کیلومتره او شو قدر تر 12 کیلومتره لري دي او روغتونونه هم په دغه ځایونو کې دي
پولیو کمپین چې کوم دی هغه د مومندو د طرفه کیږي د ایجنسی د طرفه کیږي صرف پولیو ته بس بد دی پولیو د پاره راځي کنه نور څه توجه به هیڅ نشته دی دغه د پاره دي
امیر حسین وای چې کله بارانو نه وشي نو د هغوی کچلار چې ور باندې بارانی خړو نه جوړ دی ډک شي نه خو بیا چیرته تلی شي او کوم لار هغوی په بلچو جوړ کړی وي نو هغه هم ورله اورانه کړی
نو باقاعده پدې کې تقریبا د دریم ځل د شکارم پکې وکړلو یو ځل هم پکې د 50,000 روپو کار کړو بیا هم پکې 30,000 روپو کار وکړلو خپل چاندا باندې بیا هم پکې بیل 20,000 روپو وکړو بیا پکې اخیری 8,000 روپو وکړو کوم خپل منځ کې لږه چاندا کوو په لار باندې د خپل کارونه کوو کنه د خیر خیر
لدی ورستو مې د یادې سیمه پارلماني غړی او سینیئر صوبایي وزیر سکندر حیات شیرپاو سره خبرې وکړې نو هغه وویل
د کالم چې تقریبا دغه ځای کې تقریبا 10 کیلومتر روډ مختلف ځایونو کې جوړول کې خو چونکې د کافی مودې نه لارو والا دغه الته کې هغه شانتي فنډینګ ته نه شوي نو امید داري چې روان دغه کې وسول ګورم چې هغه باندې څومره کاست راځي او سلاس طریقې کار بوله شو
خو د اولس د سرک نه علاوه د صحت ادارو ستونزې هم دي نو دغه خبرې په جواب کې سکندر حیات شیرپاو زیاته کړه
نو الریډي که تاسو یو کونسل کې یو بي اچ یو شته خو زه به وګورم چې سپای کې نور څه دغه کې دي شي خو دا یو مسله شته چې دا یو یونیفورم پالیسي ده چې یو یونین کونسل کې به یو بي اچ یو وي
په انتظامی ډول دا سیمه د 400 سره تړاو لري ولې د تعلیم ادارې او د پولو د تاسکو مهمونه پکې د محمود جنسي له خوا کېږي چې ولسی هم حیران دي چې کنه هغوی د قبایلی حکومت سره دي او که د صوبې سره شانواز ترغځي مشال ریډیو محمد ایجنسی
په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په زرګونو سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته چې لوجې په ډیرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پرېږدي بلخوا صوبایي حکومت دا وکوي چې په لومړي ځل په بجټ کې زیاته برخه تعلیمي پرمختګ ته ځانګړې کړې ده په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سهولتونه نشته چې پکې سناسو اونیمو زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته په سباندې لسو زرو سکولونو کې بجلی نشته پنځه زره سکولونه چهاردیواري او سباندې څلور زره بیا غسلخانې نه لري د سوات مټې د جینکو د سکول یوه پرنسپله ګل خاندانه وایي په دغه سیمه کې د هلکانو او جینکو ګڼ سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري
په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکو عمر اورگزی وایي چې صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پرېږدي
او بل کې پکې ګورنمنت هغه سکول د تعمیر سکول پروجیکټ روان کړل ده اوس پورې خمون چېرته سکول ونه لري چې تعمیر سکول یا سکول روان وي په کار وچه داسې سکول شي او سکول سکولونه نه جوړېږي هلته کې سکومې کمرې نشته کمرې د ورته جوړې شي ماشومانو ته او داسې سکولونه شته چې هغه کې صرف یو ماشوم ناست وي یا دوه درې ماشومان ناست وي یو ټیچر ورته ناست وي کاینلی هغه سکولونه د مرچ کړل شي نور سکولونه سره
د خیبر پښتونخوا حکومت سالانه بجټ د 2018 ولسم مالي کال لپاره یو سل یو لس ارب روپۍ کې خودي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي د صوبې د تعلیم د سټانډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي دوی په سکرونو کې ماشومانو ته په بنیادی سهولتونو ورکولو کار پیل کړی دی
په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دومره لوی بجټ چې کوم دی د سکرونو ته لاړو او موږ ډایرکټر ته اوس هم ویلي چې موږ هغه سکول نه راکې چې کوم دی کې اوس هم دا سهولیات نشته دغه باوجود لکه سکول نه د کې څه شک نشته چې پاتې دي خو دا هغه سکول نه دی میکسیمم کوم سکولونه چې سابقه دور کې د ایم ان ایس یا د سینیټرز په فنډز کې جوړ شوی دی دا غیر ریکارډ چې کوم دی هغه موجود نه دی چې هغه څه داسې سکول نه چې هغه په اجرې جوړ شوی دی نو دا غیر ریپورت مونږ ورته نه دا څه پټه خبره نه ده او په دې کې مونږ لږ یاو ان شاء الله مونږ یو سکول هم داسې نه پرېږدو چې هغه ته بنیادی سهولیات چې کوم دی مونږ ورکړي نه
که هم صوبایي حکومت د تعلیم لپاره ته زیات بجټ داوه کوي خو څېړونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې هم موجوده صوبایي حکومت خپل ټول بجټ نه دی استعمال کړی د پېښور پوهنتون د انګلیش ډیپارټمنټ استاد ناصر جمال خټک وایي
نو خو د پاکستان ریاست او نو په پاکستان پښتونخوا په صوبې کې راغلي حکومتونو تعلیم چدی هغه غی پرایورټی نه پاتې شوی پرایورټی پاتې شوی نو غالباً دغه حالات بنو او داسې سکولونه بنو داسې کالجونه بنو چې کم وجود په کاغذونو کې لري او ازما کا باندې هغه بلډینګونه یا په بمونو علي ژوند شوی دي یا قبران شوی دي چې هغه کړی نه دي نو کا یو حکومت کې بلی خبرې ډېرې خوږې خوږې پرسته پرسته وکړي خو عملاً صدا څه کار نه دي نو دا حکومت ته تعلیمي ایمرجنسي دی نه ایمرجنسي هم کې دي شو بدن کې دي شګه ما خپل
تعلیمی کارپوهان وای په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادی سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملی کار وکړي
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو د سټوډیو د غړایستان رورو یوې نیمې بجې ته نږدې کېږي. شاهین بونیره هم په سټوډیو کې را سره د مایک هغوی ته سپارم د دې مهال لنډ خبر نه ته وړاندې کوي.
سلام شهره دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا سملې د مالی کال 2018 ولسم لپاره د 15.5 بلین روپو بجټ منظور کړی دی. اسمبلی دغه شان د 2018 ولسم کار لپاره د فاینانس بل هم منظور کړ. پاکستان په نړیوال ټول نغه کړ دی چې له پاکستان د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د مشر فیلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. د اردو ژبې د نوموړي قوال او کلاسیکي سندرغاړي امجد صابری د جنازې موندن په کراچۍ کې ادا کولی شي. هغه تیر ورځ په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و. د غبرید پړه تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې وه. نن د شنګای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان د ایجنډا یو مهمه موضوع ده. دا دورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو د برتانیا له خلکو غوښتلي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برتانیا کې نن ټول پوښتنه کیږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او که ترې بهر وځي. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراق عراقي ولس سره د مرستې لپاره د کینیډا، فرانس، جرمنی او جاپان سره په شریکه د یو کانفرنس کوربه وي. پینټاګان اعلان کړی دی چې د ګوانتانامو له زندانه د بندیانو د خوشي کولو په نوې بهیر کې یو یمنی بندي مونټینیګرو ته استولی دی. او فرانس وایي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د یوکراین د بحران د هواري لپاره سلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي.
شاهین بنیره او چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول اوریدونکو کورنۍ ورسپانو ته رفعت انجم کتنه کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیر پروز د کراچۍ یو آباد علاقې نه د سند های کورټ چیف جسټس سید سجاد علی شاه زوی سید اویشا تختول د یوې ادارې ناکامې نشي ګرځولې کېده. د لړکې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن خویلی دی چې د سید اویشا تختول حکومت او ټولو ادارو لپاره چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې موږ مخکې هم د اړخ ته توجه راوړې وه چې جسماني بیماری وي، ټولنیزې او یا نور سیاسي مسلې وي، د هغې پایدار علاج په مختلفو طریقو او اقدامونو کې وي. د آپریشن فیصله فاغ وخت کیږي چې کله یو مسله سی واشي او یا د زیات نقصان نه بچ کی دلوي. اداري وای چې تیر یو کال کې پولیس او رینجرز نه علاوه عام ولس پر ضد طرح غره د واقعاتو دا تقاضا وا چې د دې ټولو واقعاتو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی وي. اداري لیکي چې د سند وزیر اعلی سید قائم علي شاه په مشرۍ کې د پولیس او رینجرز غونډه هم شوه چې پکې د چیف جسټس وی اویز شاه په فوري توګه راخلاصولو او په کراچۍ کې آپریشن کې تیزی راوستو احکامات وکړي شوی دي. اداري اخر کې وای چې داسې محسوسي کې چې د چیف جسټس وی تاوان نه بلکې د سودواز لپاره تختول شوی. د لپاره به د کیس کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار وي. آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي چې په سرکاري سکولونو کې د بدلون راوستو عمل شروع شوی دی او دای هم ویلي دي چې په تعلیمي نصاب کې به هم بدلون راولي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان هم په دې ورځ دا ویلي وو چې په صبح کې به د زده کړې معیار یو وي. اداري زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د حکومت اصلاحات راوستل د لومړي ورځ نه واضح دي، خو د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې لا تر اوسه پورې په ظاهري توګه څه بدلون نه ښکاري. اداري لیکي چې کله پورې صوبې لپاره یو تعلیمي بورډ وو نو د سرکاري سکولونو طالب علمانو به پوزیشن اخیستې، خو ولې اوس وسایل زیات شو خو زموږ سرکاري ادارې په خپل کارکردګۍ کې ناکام ښکاري چې وجه یې د حکومت لخوا داسې قسمه اعلانونه او په هغې عمل درآمد کولو کې فاصله ده. اداري اخره کې لیکي چې د سرکاري تعلیمي ادارو ناکامۍ دویمه وجه دې لپاره پالیسي جوړولو کې د ماهرینو نه څه فائده نه ترلاسه کول دي. زموږ د سرکاري سکولونو هغه استادان او منتظم چا چې په خپل وخت کې ښه نتیجې ورکړي دي اوس هم حکومت ته ښه رهنمایي ورکولی شي، خو صرف ضرورت تر دوی رسیدل او د دې خدمات ترلاسه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنال لیکي په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظام ادارې پیمرا د ټلویزیون د هغو دوه پروګرامونو پر قربانو بندیز لګولې چې د مذهب پر موضوع متنازع بحث راپورته کړی دی. بلخوا یې د ورسپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دغو کډوالو مشکلات زیات شوي، نو ځکه اوس نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته منور شاو وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلی، پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د تیرې جمعې په ورځ په حمزه علي عباسی او شبیر ابو طالب باندې بندیز لګولې چې د روجې د میاشتې د هغه ځانګړي ټلویزیونی پروګرامونو قربتو بنه کوي کوم کې چې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه متنازع خبرې شوې دي. یاد ادارې ته د دغه پروګرامونو په اړه په زرګونو شکایتونه ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دغه پروګرامونو وړاندې کوونکو ټلویزیون چینلونو ته پیمرا ویلي په یوه نازکه موضوع غیر ذمہ‌دارانه او غیر پېښورانه بحث باندې دي، د خلکو نه نیغ په نیغه معافي وغواړي، او دا غي نه پاس حمزه علي او شبیر ابو طالب د خپلو پروګرامونو قربتوب جاری ساتل شي. د ورځپاڼې په وینا حمزه علي د تیرګل پورس په خپل فیسبوک پاڼه ویلي، نفرت خلک صرف د بربادۍ په لور بیایي او دا چې په دې موضوع به هغه نورې خبرې نه کوي. دا راز شبیر ابو طالب د تیرې نهې پورس په خپل ټلویزیون چینل نیغ په نیغه پیغام کې ویل هغه په خپلو خبرو معافي غواړي. هلته د شبیر په خبرونه کې ملما دینی عالم ویلي، قسم خوري چې د هغه د وینا مطلب تشدد پارول نه وو. په یادو دواړو پروګرامونو کې د احمدي فرقې په اړه متنازع خبرې شوې وې. بلخوا وال سټریټ جرنال د افغان کډوالو په اړه یو لیکنه کې وایي، پخوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان وو، خو په دې وروستیو کې د شام د کورنۍ جګړې له وجې د شامی کډوالو شمیره هم سیوا شوې ده. دا لیکنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د تازه رپورټ په حواله وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بدامنۍ له وجې د دغه هیواد نه د خلکو د وتلو لړۍ تونده شوې ده، او په روان کال کې د سمندر د لارې سباندې سلويغ زره افغان کډوال یورپ ته رسیدل. ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل، خو په دې وروستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي دي. په خاص توګه پاکستان چیرته چې افغان کډوال د هیواد هرې برخې ته د تللو اجازت لري، په دې وروستیو کې ور باندې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه لګي او اکثر یې پر ضد کارویانې کیږي. دا راز په ایران کې هم د افغان کډوالو سره سخت چلند کیږي، نو ځکه دوی اوس د ایران او پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن با په بریتانیا کې د وی ټول پښتنې په ترس کې په اروپای ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل او یا نه پاتې کېدل وټاکل شي. په اروپای ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه بیل بیل احساسات او نظریات موجود دي. یو شمیر برتانویان په اروپای ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې بیا د بریتانیا په زیان بولي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
برتانیا د هغه ټول پښتنې په درشل کې د چې پاروپای ټولنه کې د دې هواد پاتې کیدو او یا لدې ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري، په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو لدې سره هم لندن د ګڼو هغه کسانو ځای دی چې پاروپای ټولنه کې د برتانیا د پاتې کیدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او پاروپای ټولنه کې د برتانیا د پاتې کیدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره خده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنې به پیاوړي اوسو. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژان سوایي د رامفورد په بازار کې کپلورن کې ډیوډ کراس پیته چې لارو پي ټولنې څخه د برتانیا د وټلو پلوي دي، د پریکړه د دې هیواد په مزکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراس پی وای فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته لدی چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي، حتی هغه کولای شي سواحلو تراشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د درويشتمې نیټې د ټول پښتني تر ټولو حساسه مسله ده. اروپای ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباعي کولای شي په 90 هیوادونو کې په ساده توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې د ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته برتانیا او د اروپای ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ شي اقتصادي څانګې مشر کوي وایي، په مجموعي توګه اروپای ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدماتونو لپاره ډیره خده ډیر کاری فرصتونه ورسره تړلي او د اروپای ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنی وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک ډوال وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي چارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یو ویشکلنه برتانوي وایي ډیر هغه کسان چې لاروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي د پاخو عمر لرونکي دي او د هغوی هڅون کې هغه احساسات دي چې د دوی په مازی پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتې شي کنه دا به د ژوند د درويشتمې نیټې په ټول پښتنه کې څرګند شي.
نن په برتانیا کې نظر پښتنه کېږي چې دغه هیواد د اروپای ټولنه کې پاتې شي او کنه. په برتانیا کې په لسګونو زر افغانان هم اوسیږي. که چیرته برتانیا له اروپای ټولنې ووځي په دغه هیواد کې به پر میشتو افغانانو اغیز سوي. احمد شیبر د دې ټول پښتنې په اړه د سیاسي چارو له کارپو لایق زیرک سره مرکه کړې ده. د دې پښتنې په ځواب کې چې برتانیا سشي د تحصول چې له اروپای ټولنې د وتلو لپاره نظر پښتنه وکړي لایق زیرک داسې وویل.
منتنی خطوس کې ځینې شخړې د بایس ولا چې اروپا ته د عزت مهاجر لاړ شي. د یو بل خپل په اروپایي اتحادیې کې دغه اتیوشت غری وزن چې دی د دې په خپل لا هغه جوړش کې د تیر کولو په طلب باندې تغیرات راغلي دي. سیاست تغیر کې د جغرافیه تغیر کې ورسره د نو هر یو د نړیوال سیاست پرانا کې خپل پالیسي جوړي نو دغه پیسې باندې د تغیرات راځي. دا او نور تغیرات د بایس ولا چې پاس له تلوس کالو برتانیا خپل غړي وبانه په اروپای ته د کې لاسره کتل وکي او دا یقیني کی چې آیا اشتیا هم د اتحادیه سره د دې پاتې کېدل د برتانیا لپاره بشي سیا.
تاسو د کډوالو مسلې ته هم اشاره وکړه. په برتانیا کې په لسکونو سره افغانان ژوند کوي او په زرګونو افغانان انتظار دي چې د مهاجر په صفت په دې هیواد کې ومنل شي. په اروپای ټولنه کې د برتانیا پاتېدل یا له اروپای ټولنې څخه د برتانیا وتل به په دغه هیواد کې پروسیدون کو افغانانو څه تاثیر وکړي؟
د اروپای د جګړې څخه د برتانیې وتل یو لامل هم همدغه دی چې دا کډوالو موضوع ده چې دوی غواړي په دې موضوع باندې سره کتنه وکړي. که چېرې برتانیې اروپایي اجازه څخه بېل شي نو دلته د یو بحران وړاندوینه شوې ده، یو اقتصادي بحرانونه وړاندوینه شوې ده، یو سیاسي بحران وړاندوینه شوې ده. دا بحرانونه په دې معنا که چېرې برتانیې د اتحادیه څخه بېل شي کدای شي د اروپایي اتحادیه کې د نورو هیوادونو بدلوالي هغه دلوالي او پاره مثلا یونان هیواد دی هغه لګیرو کلم راځي په اتحادیه کې لسره غور کوي او هلته د سیاست ډیر سره خراب دی په دغه موضوع باندې.
ځیرک څه وبخښي تاسو خبره قطع کوم، یعنی په مشخص ډول به په افغانانو باندې په برتانیا کې تاثیر څه وي که برتانیا چیرته له اروپایي ټولنې ووځي؟
برتانیا د اتحادیه څخه بېل شي نو هغه آزاد تګ راتګ د خلکو ترمنځ د هغوی هیوادو ترمنځ د منځ څخه ځي. نو کوم افغانان چې هلته په اروپایي اتحادیه کې دي یا په برتانیا کې دي کېدای شي د دې د دغه اتحادیه د لوالي د افغانانو د نور د لامل چې افغانان بیرته راوستي خپل وطن ته یا هلته خپل د افغانانو لپاره په نورو هیوادونو کې دا مش تاسو جوړ شي چې مثلا په نور اروپایي اتحادیه کې لکه مثلا جرمني کې، په اسپانیا کې، په ایتالیا کې، په یونان کې خپل دا افغانان نور د شي د تپچنو شول چې ایتالیا ته راځي. نو دا افغانانو په برخه کې دا پروسه خپل له یو لړ اقتصادي شون سره به مخ شي. افغانان خپل مجموع کې او کدا تا افغانان چې تل دي هغه برته د ورځې قانون لار څخه د خبرته هغه خلک دی پته راوصل
د جنو راپورونو لمخې چې ورلمخه کومي نظر پښتنې شوی دی د ټول پښتنې په ارتباط باندې تقریبا مساوي دي. نیم بریتانیایان د دې پلوي کې چې په اروپای ټولنه کې پاتې شي او نیم بریتانیایان وایي چې بهتره ده له اروپای ټولنې ووځو. تاسو چې په دې برخه کې لیکنې کړې دي څه پیشګوې کوي چې بریتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتې شي او کنه اکثریت پر رائے ورکړي چې له اروپای ټولنې ووځي؟
ډیر امکان دا دی د بازار په ټولنې باندې څه چې برتانیا به په اجازه کې پاتې شي.
تاسو د افغان کارپو لایق زیرک سره د احمد شیبر مرکه اوریده. د دې خبرونه راپورونه او مرکه هم دومره اوس د تاونیس پروګرام تاندې هلی وړاندې کوو. آر ان پی سی نه زیداره په خپل یو ریپورت کې لیکي د افغانستان په زونو ولایتونو لکه ننګرهار کې د خزو استادانو جنکو زده کوونکو شمیر د پخوا په مقابله کې زیاته شوې ده. دا چې په دغه هیواد کې خزو استادان او د تعلیم په څنګه کې کارکونکو دغه پرمختګ ته څنګه ګوري تفصيلي د نن خبرونه کې اوریدل شي. د دې خبرونه جوړونکو فرخنده ساته
په تان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري نړیوال ادارې وای په افغانستان کې د جنکو تعلیمي شرع له پخوا زیاته شوې ده.
دا یو مثبت تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ آرامه شي او زموږ نجونې وکړي شي چې د علم نه برخمنې شي.
د کابل یو استاد وایي د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمېره کال تر بل زیاتېږي.
په هغو پوهنتونونو کې چې هلته زه تدریس کوم هلته کال تر بل د نجونو په تعداد کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي.
دا چې کورنۍ څنګه د تعلیم په برخه کې د خپلو لوریانو مرسته وکړي،
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی، ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي. خصوصا زموږ پښتنو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو.
وار ان پیس سیرنیز اداره په خپل یو رپورت کې لیکي د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار کې د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمېره د پخوا په مقابل کې زیاته شوې ده. دغه اداره وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو ښوونکو یا استادانو شمېره 1000 وه چې اوس 1400 ته رسیدلې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیز چې په دغه ولایت کې د جنکو د یوې لیسې استاد هم ده وایي اوس خلک پر دې پوهېږي چې تعلیم د کانو اونجونو لپاره یو شان ضروری دی.
واخن څنګه چې موږ تاسو دنیا وارو سره معلومه ده په افغانستان کې د سیو تور تیار خبره شو کابو یو نیمه لسیزه مخکې چې هغه د جنکیانو د لاسونو نه قلم واخیست او په مخونو یې تور او نقاب وغوړول. ټول هغه جنکیان چې مکاتبو کې وي په فانسیو کې وي یا ټولنیزې نور کارونه کول هغو ټول په کور کې کېناستل. ستونزې مشکلات ډېر وو چې خپله تاریخ په توره کرښه کې دا لیکلي دي، خو خوشبختانه یوه نیمه لسیزه مخکې په افغانستان کې بیا هم څه ناڅه هغه د خوشبختی د ازادي او د خپل لمر په د لمر څرک وزلیدو شو. یو ور بیا جنکیانی جوفه جوفه د خپل کورونو څخه راوتلې او مخې مکاتب او تفاهمځي او ټولنیز کارونو ته سیاسي کارونو ته هم درنګ هغه کسانی چې د پوهنتون نو تی وی د مکاتب یعنی بکالوریا پاسانی وی او هم دی یو خی مدارس د لپاره هلې ځلې وکړ چې باید یو خی مدارس وسی. چې نن سبا په افغانستان کې د زکونکو خزینه زکونکو شمیر هم ډیر زیاته، هم دارنګ دی خزینه او زکونکو شمیر هم زیاته. حتی داسې کسانی مونږ لرو په ټولنه کې چې کوی نن سبا یونیورسيټي خلاص کړی دا ډیپلومې لاس کې دا وړي چې کون کې شي، خو بسونه ورته نشته. د سوندې هم په څنګه کې مونږ لرو.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې خزي استادانه وای کسه هم په یو شمېر سیمو کې نامني او چکر روانه ده او خزي ټولنیز بندیزونه هم لري، خو د دوی شمېره د تعلیم په برخه کې لپخوا زیاته شوې ده. د کابل د بی بی عائشه صدیقې د نجونو د لیسې مدیره رکیا بارکزی وای اوس سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د خزو استادانو او زده کوونکو شمېره زیاته شوې ده.
په وخت سره هم د خزینه زده کوونکو شمېره خصوصا په مرکزي سیمو کې زیاته ده. هم د خزینه ښوونکو شمېره په مرکزي سیمو کې هغه سیمې چې پرام نه دي امنیت ته هلته رښتیا هم د ذکر نه زیاتې شوې دي، ځکه زموږ خپل مکتب کې تقریبا 114 تنې مونږ ښځینه هغه لرو او 2 تنه مونږ نارینه استادان لرو.
روکیا بارکزی دا هم وایي باید کورنۍ پر دې پوه شي چې د امن او پرمختګ لپاره د جنکو تعلیم او زده کړې زیات اهمیت لري.
که چیرته ښځه ښوونکې اوسي نو دا ډېره بهتره ده، ځکه همدغه ښوونکې ده چې ډاکټر هم د دې ښوونکې د لاس نه وځي، قلم وځي، انجینیر هم د سارنوال وکیل هر څه د ښوونکې د لاس نه وځي. نو که چیرې د ښځینه ښوونکو تعداد زیات شي نو په همدې خاطر زموږ ټولنه کې به د وکیل پارلمان د پارلمان غړي به هم وکیلانې به هم ښځینه زیاتې شي، ډاکترانې به هم زیاتې. او دا بهتره ده چې که چېرته یوه ښځه باسواده وي یوه مکمله کورنۍ ورسره باسواده کېږي، او که چېرته نارینه یو تن نارینه باسواده شي یوه خپل ځان به باسواده کړي او کورنۍ ته به صحیح ده. تر یو څه فیصدي به ګټه ورورسي، ولاغه چې یو ښځه کورنۍ ته ګټه رسي نارینه په هماغه اندازه نه شي رسولی د سواد په هکله.
د افغانستان
پاکستان د پوهنې وزارت د معلوماتو د څانګې مشر اسماعیل خطاب وایي د جدیدو طریقو په ټولنه کې د پوهاوي زیاتېدو او د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته اوس د جنکو زده کوونکو او ښوونکو شمیره زیاته شوې ده.
هو یعنی کومه اوس وګورو ته په خپل پرتله باندې یعنی که هغه وخت د طالبان د وخت نه اوس د نوي حکومت سره اوس نوي نظام سره حقیقت داره چې ډېر زیات تغیرات راغلي د تعلیم او د تعلیم تربیې په پروګرام کې خصوصا د ښځینه وو په برخه کې وجه داره چې وزارت معرف ورته مختلف پروګرامونه لري او هغه پروګرام لکه نړیوال مونږ سره په دې حکومت همکاري کوي. د هغې یو ښه مثال مونږ ویلی شو چې جی پی په نامه باندې یو ګلوبل پارټنرشپ فار ایجوکیشن یا نړیوال مشارکت دی. هغوی مونږ دا ځای جوړ کړی دی خصوصا په هغه ځایونو کې چې په هغې ځایونو کې د ښځو یا د خزینه او شاګردانو کمبود دی. نو هلته مونږ ورته دا کلاسونه سنفونه ماسک بیس ایجوکیشن مونږ ورته وایو یا اکسلریټنګ لرنینګ ورته وایو. او یاداره چې مونږ زه په دې هغه سنفونه محلي سنفونه په کوم ځایونو ته چې جنکۍ نه شي کولی چې هغه مکاتبو ته لاړې شي مکتبونه لرې دي په لرې پرتو منطقو کې ناامن دي. نو په هغه ځایونو کې وزارت معرف ځای په ځای هغوی ته سنفونه کلاسونه دا جوړ کړی دي تر څو چې شاگردان او شاگردانې خصوصا هغه پراشي او مختلف تعلیم ته ادامه ورکړي. او تر اوسه سره په دې پروګرام کې هغه معلمان د مراکز نه یعنی د ولایت نه معلمان خزینه کول کې نیول کیږي او هغه انتقالیږي به ولسوالۍ ته ځي او ولسوالۍ منطقو ما هغه قریاجاتو ته ځي او هلته سنفونه ځای په ځای دایروي او خزینه ښوونکي هلته ځي او د شاګردانو ته درس ورکوي. نو دغسې دې ته ورته پروګرامونه وزارت معرف په دې وروستیو وختو کې شروع کړي دي.
اسماعیل خطاب دا هم وایي دوی په یو شمېر هغو ناامنو ولایتونو کې هم د تعلیمي پرمختګ ځینې پروګرامونه پیل کړي دي چېرته چې نجونې سکولونو او یا نورو تعلیمي ادارو ته په تګ کې مشکل لري.
دغه پروګرام مونږ اکثره په ناامنه ولایت کې لرو د افغانستان د پوهنې وزارت. د مثال په ډول دا په کندهار کې دی، هلمند کې، اروزګان کې، او خوست کې، پکتیا او پکتیکا کې، په نورستان کې، په دې څو ولایتو کې چې هغه هم معرف هغه ته د پوهنې وزارت هغه ته رسیدګین په خپل وخت زمان کولای نشي او سره سره هغه نه امن دی. نو دغه برنامه او د ورته پروګرامونه دا د دې شي ویل ته شروع شي ویل او اکثر په هغه ولایتونو کې اوس مثال په ډول کوم ولایتونو کې نفوذ زیات دی هلته نو امن شته او غټ ولایتونه دي د افغانستان نو کابل پښتنه کابل ښار هرات او جلال آباد او مزار دغسې ولایتو کې بیا د ښځینه تعداد د پخوانه هم زیات شوی دی خو د دې پروګرام سره بیا هم د نورو پرتو سیمو کې دا تعداد زیات شوی دی. یعنې موږ ویلی شو چې بعضې ناامنه ولایتونه په هغه کې پوهنې وزارت دغه پروګرامونه شروع کړي دي او تعداد زیات شوی دی. خو ولې بیا هم په دې ناامنو ولایتو کې بعضې داسې منطقې شته دی چې هلته رسیدګي نشي کېدلی په خپل وخت زمان باندې هلته معرف یعنی عادل دی د هغې ځنه. خو دغه پروګرامونه ډېره فایده تر یو حد رسولې ده.
د کابل نه د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل بیا وایي که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د نجونو تعلیم ښه شوی خو لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی.
په مجبور کې په دې باندې زیاته شوې ده چې یو ځکه چې د خلکو د پوهاوي کچه پورته تللې، مثلا رسنۍ په دې باندې خبر کوي، مدني ټولنه په دې کې فعالیت کوي، سیاسي خوځښتونه په دې کې ډېر تلاش کوي، اته څنګه مساجد منابر په دې کې مثبت تبلیغ کوي. یو طرف نه د دوی شمولیت زیاتېږي، اما بل طرف ته متاسفانه چې ځینې ځایونو کې چې جنګ ډېر شدت مومي او دښمن په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه مثلا زموږ ځوان نسل ته صدمه ورسوي، د دوی په مخ باندې مکاتب بندوي یا مکاتبو ته اور اچوي. نو نشم ویلی چې اتمان دا ګراف په هغه زموږ انتظار کوي. یو طرف ته ځینې ځایونو کې فرصتونه ورته برابرېږي او په بل ځایونو کې دغه فرصتونه ورته اخیستل کېږي، ځکه چې له جنګ نه متاثر مناطق دي. نو اما په ان لیوالتیا یا علاقمندي زیاته شوې ده، خپله نجونې علاقمندي، کورنۍ په دې کې علاقمندي شوې دي او باور وکړئ چې تاسو ډېر لرې پرتو سیمو ته چې ولاړ شئ یوه لویه غوښتنه خوندي دي، خصوصا د نجونو دپاره. دا یو مثبت هغه ده، تغییر ده، تحول ده،
په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ آرام شي او زمونږ نجونه وکړي چې د علم نه برخه ومني.
په کابل کې یو استاذه همیره حکمل وایي اوس په سکولونو او پوهنتونونو کې د ښځو استادانو شمیره زیاته شوې ده. دا چې د دې سو وجوهات دي په اړه همیره وایي
یقینا د ښځو شمیره هم د زده کوونکو په کچه او هم د ښوونکو په کچه زیاته شوې ده. یو دلیل یې دا دی چې افغانستان د نوي نظام پر اساس سره او تعلیم و تربیت په توجه سره هدا اقل د کامل لحاظ موږ خلاص سره ورنه لرو او د بل خانه کورنۍ هم د مسلې ته متوجه شوي دي چې ښوونه او روزنه تعلیم و تربیت د دوی په ژوند کې ډېر مهم نقش لوبولی شي او د بل خانه د ټولنې اړتیا په بنسټ هم په خپل نجونو او ښوونکو دې مسالې ته په توجه سره مثلا کوشش کړی دی چې په ښوونه او روزنه کې په معارف کې دی فعال ونډه ولري او د ټولنې همکاري د کورنیو همکاري او د ښځو د تعلیم او تربیه د حقوقو تسجیل د افغانستان په اساسي قانون کې په نورو نافذه قوانینو کې په بین المللي کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورته ژمن دی دغه ټول عوامل په مجموع کې باید دې شي وې دي چې د نیک مرغه موږ د تعلیم او تربیه په اړه کې د ښځو د رول د دوی د نقش د دوی د کمیت او تعداد د لوړوالي شاهدان وو.
همیره حکمل وایي د ښځو د تعلیم سره په ټولنه کې مثبت بدلون راځي او اوس زیاتره خلک هم له وخت سره پر دې پوهیږي چې جنکۍ هم باید زده کړې وکړي.
د دوی په تعداد کې د دوی شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي. دوی زیاتره علاقمند کیږي چې هم زده کړه وکړي او وروسته د زده کړې نه دوی بیرته مثلا خصوصا د ښوونکي په توګه باندې د افغانستان د شرایطو پر اساس باندې دوی بیرته وکولی شي خپلو نورو خویندو ته د تدریس جوګه شي او د دې لارې نه وکولی شي هم ځان ته هم خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي. یعنی دغه علاقمندي په ښځو کې زیاته شوې ده او دوی اوس دا توانایي هم لري چې که چېرته بنا پر بعضې دلایلو یا عواملو کورنۍ د دوی سره همغږي نه دي یا مثلا دوی ته نسبت په بعضو ستونزو اول کې دوی نه پرېږدي چې ښوونه او روزنه ته یا زده کوونکو یا هم د ښوونکي په حیث راشي، اما دوی توانمندي اوس پیدا کړې ده چې دوی خپلو کورنۍ ته قناعت ورکوي په ډېرو مثبتو دلایلو باندې د خپلې کورنۍ او ټولنې باور او اعتماد ترلاسه کوي او دوی د ټولنې د یوه فعال غړي په توګه خپل رسالت او دنده د ښوونکي په حیث باندې او د زده کوونکي په حیث باندې په ډېر ښه توګه ترسره کوي.
بلخوا استاذه روکیه بارکزی دا هم وایي اوس په ټولنه کې د نجونو د تعلیم په اړه مثبت بدلون لیدل کیږي او کورنۍ غواړي چې سکولونو او پوهنتونونو ته خپلې دوریانې ولیکي.
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي، خصوصا زموږ پښتانو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو وکولی شو چې آینده کې د دوی دا درخشانه وي ټولنې ته خدمت وکولی شي. د پخوا په پرتلنه خصوصا پښتني جنکۍ اوس زیاتره علم ته لیواله دي او فامیلونه یې دې ته وادار دي چې باید دوی په خپلو کورنیو باندې زده کړه وکړي. زه خپله چې شپږ بچي لرم او شپږو بچو مې تعلیم کړی دی، یوه لور مې د طب محصله ده، دوې لورګانې مې ښوونکي دي، ښځینه ښوونکي دي او زوی مې په وزارت مالی کې دنده په غاړه لري. نو زه چون خپله یو پښتانه مور یم کوشش کوم چې تر حد اعظمي خپل په اولاد باندې تعلیم وکړم.
همیره حکمل دا هم وایي باید کورنۍ د نجونو تعلیم ته خاص پام وکړي ځکه چې د دوی په خبره دا یې د هیواد د پرمختګ لپاره یو ضروري ګام دی او باید ټول یې پورته کړي. دا وا د دې اونې تاندې هلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.